pero sí.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې. زه بوریوال کاکړ مو د دې اوساته خبری خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
له شمالي وزیرستان څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د ایبک قبیلې مشران وایي چې چارواکو ورته ویلي چې له سبا څخه به د واپسۍ لړۍ شروع شي. د متحد قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ غړي پاکستان ته ورغلي دي او په کابل کې نننی ځانمرګي برید کې یو ولسي افغان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بې کوره شوو کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به له سبا څخه شروع کیږي. د دې کمځینو کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته ویلي چې هره ورځ به سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته ځي. دا مهال له شمالي وزیرستانه د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې خواشه لس لږه کسان بې کوره دي چې نږدې 20,000 کورنۍ په بکخیلو کې اوسیږي. د خبر پختونخوا حکومت وای د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل څه موده وړاندې د پاکستان مرکزي حکومت په ټول ملک کې د سیف د چلډرن دفترونه وتړل او ویل چې له قانونه سرغړه ونه کوونکي غیر سرکاري ادارې به بندي. خو عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو به لکه د وفاقي حکومت نه معلومات کول غواړي چې یاره داسې څه خاص حالات دي چې په هغې کې خیبر پختونخوا کې د هغې عملیات او د هغې کار بند شوی دی. ماپسند او پنجاب کې آزاد دی. د دې په وجه باندې زموږ د لوکل ډېرو خلکو ته روزګار ملاوي دي. صوبایي حکومت به دې حوالې سره معلومات اخلي او موږ به دا هم ګورو چې یاره د سیو چلډرن دلته په کم ځای کې منصوبې شروع وي، څه پروجیکټونه وي، څومره خلک پکې ملازمت کوو. نو دا ډیټیلس پوره چې مخې ته راشي نو سله بیا هغې باندې به خبره.
د رپورټونو تر مخه دا بندیز تر خیبر پختونخوا او بلوچستانه محدود ساتل شوی دی او اوس په پنجاب او سند کې سیف د چلډرن ته د کار اجازه ورکړل شوې. د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دوه پولیس پاکستان ته ورغلي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړونده نیول شوي مرکزي ملزم معظم علي څخه د پښتون لپاره لاسرسی ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي داوه کوي چې د کولو او ډیره بوکټي سیمو کې دوه بلوچ وسلوالو ډلو یونایټډ بلوچ آرمي او بلوچ لیبریشن آرمي د وسلوالو ترمنځ شوې نښته کې 40 کسان وژل شوي. په دې اړه یادو ډلو څه نه دی ویلي، خو له پاکستان ازادي غوښتونکو ډلو په پخوا وختونو کې دغسې دعوې د دوی خلاف پروپیګنډا بللې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وره. د کابل امنی قماندان وای په نننۍ ځانمرګي برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې ماسپخین یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګاو. د نوموړی په خبره برید کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یو افغان وګړی وژل شوی او 22 نور زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړی خزینه جج یا قاضي په توګه نومول ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنی خزینه قاضي ده چې نن نومول شوی. د اسلامی دولت وسوالی ډلې یادایش شام کې له دوو خزو سرونه غوڅ کړی دی او د یوې څرونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له خزینه ملکیانو سره داسې چلند کوي. په لندن کې د شام د بشرقونو څرونکې ډلې نن وویل چې دا دوه خزې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په کولو تورن شوي وو. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یغنو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې ذمواري منلې ده. روغتیایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زرو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره د ایټیم کارډونه نه لري. خو د بانکي سیستم د ړنګېدو مخنیوي لپاره په عمومي ډول به بانکونه د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلي وي. یونان نن یعنی د جون په 13مه په رسمي ډول د IMF یا پیسو نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه، نو نن د یاد ادارې او یورپي یونین موجود بانکی ضمانت ختم شو. دا یونان وزیر اعظم الکسیس سیپرس په خپل خلکو غږ کړی دی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دی د نړیوالو پور ورکونو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو بیا خبرداری ورکړی چې که د پور ورکونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو زون څخه ووځي. پرون په همدې حال کې په زرګونو کسانو د یونان په مرکزی ښار اتن کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د شام او دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبرې تېر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره تر کتنې وروسته وکړې. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې ده ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته په پاکستان کې د موسم حال او د کرنسیو بیې وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کیږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو یورو په 104.25 روپۍ او په 104.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 260 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر ګواش او سیراج زهیر وړاندې کړل.
د شمالي وزیرستان د قبیلې ته ویل شوي چې ستنېده به یې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شي. د دې کډوالو څخه یو وای:
دا وړه وزیر ته دا میش پیغام ورکوي چې ان شاء الله جی ډاک داستی په مین وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګا نه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي.
د بلوچستان کورنیو چارو وزیر وایي د دوو بلوڅو بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي. رپورټونه وایي شای قومي وطن پارټۍ بیرته د خیبر پښتونخوا په حکومت ورګډه سي. د سیاسي چارو یو کارپوه په دې اړه وایي:
قومی وطن پارٹی نے صرف سے صوبائی حکومت ہی سب جوڑے سی بلکہ تو آرگومنٹ مکہ تدارہ سی چی اگر چی پدوی تورون لگی دلی وہ بیا ہم ناغ حکومت ہی سب جوڑا کریشو.
د خیبر ایجنسی دا تیرا بے کور کرل سوی خلق وائی دوی پر قانونی اسناد سر بیر خلو سی متنب پریشودل کیجی.
پیوز دیکھے میں مانے پبل دیکھے میں نہ مانے چی تیرو کے میں رجسٹریشن بھی پا بورا کے میں نہ مانے چی بورا کے میں بھی تیرو رے پورا بیرو کا نرات صدا.
د سکاټلند یارد دوه کسیز ډله د ډاکټر عمران فاروق وژنې د پلټونو لپاره پاکستان ته تللې ده. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل د شمالي وزیرستان د قبیلې مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې ده او دوی به د جولای له اول نیټې یا سبا څخه ستنیږي. ایدک په امیرالی تحصیل کې میشتې عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی.
د ای د قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامیې ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د میرعلي تحصیل ای د قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستانیږي چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. ایف ډی ایم ای چارواکي وایي ای د قبیله چې واپس به ستانیږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او سیاحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لڑکی نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ای د قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیرعلی تحصیل د قبیلې یو کډوال گل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کیسا اور ودل میر ډیر صاف واش وی میر میټای تقسیم کړي دا وړه وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تنه نه وتل چې ایداک دا ستی په مین وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګا نه ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي چې مرشا قربانی ورته کړی دي په وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنه چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1.5 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میرعلي تحصیل د وړ قبیلو نه ایدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي او پولیټیکل انتظامیې په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي په بلوچستان کې د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوالو وژل شوي دي. بلې خواته بیا د سرفراز بوګټي په خبره امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو پښتونمیشتو او بلوڅمیشتو سیمو څخه درې تهګر او بیخي زیاته وسله نیولې ده. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي د بلوڅمیشتې کوهلو او ډیره بوګټي سیمو پر پوله د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو په نښته کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژل شوي دي. بوګټای زیاتوي لا هم په سرکاري توګه د دې نښتو معلومات ورته رسېدلي نه دي خو په قبایلي توګه یې چې کوم معلومات ترلاسه کړي له هغه سره سم دا نښته د یونایټیډ بلوچ آرمي او بلوچ لیبریشن آرمي په نامه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ شوي. او حیربیار په نامه دوه ورونه دي او د دوی بیا د یو بی ای او بی ال په نومونو دوه وسلوال ډلې دي. د دوی دوه ترمنځ جنگ سوی چې پکې د شلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي. دا چې د لری پرته سیمه ده نو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هلته ځان ورسوي او د لټون عملیات فایل کړي چې دقیق معلومات څرګند شي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر چې د سه شنبې په غرمه یې په کوټه کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونو یې د صوبې له بیلبیل سیمو څخه درې ترهګر نیولې او بیخي زیاته وسله هم ترلاسه کړې. په څلور بیلبیل سیمو کې عملیات شوي چې پکې کلا عبدالله خانوزی ډیره مراد جمالی او باغ شامل دي. په دې کې په کلا عبدالله کې درې ترهګر سره له وسلې هم نیول شوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای چې د ملیشات ځواکونو بریګیډیر طاهر محمود هم په دې خبري غونډه کې ورسره وو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د بلوچستان په امنیت کې د هندي استخباراتو را لاس دی. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا په رسنیو کې بیان ورکړی چې قومي وطن پارټي به ډیر زر د صوبایي حکومت برخه سي، او دغه شان د همدی ګوند مشران هم دا خبره مني چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې به شامل سي. خو بیا اساسي چارو کارپوهان وایي کچیري داسې وسي نو د دې ګام په اخیستلو به دواړه ګوندونه د ولس په نظرونو کې کښته پرېوځي. خالد خان رپورټ لري.
پخوانی صوبائی وزیر او دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای چې دا قومی وطن پارټی سره په حکومت کې د شاملې دوه ټولې خبرې مکمل شوې دي او ډېر زر به د غوند د حکومت برخه جوړ شي. شوکت یوسفزی چې د خپل ګوند له اړخه د نهله په بنیاد د وزارت نه لري شوی وای چې پاکستان تحریک انصاف په قومی وطن پارټی هیڅ تورونه نه لګولې، بلکې د دوی وزیران یې د اداري فساد په بنیاد د وزارت نه لری کړی وو.
ګوره مونږ چرې هم په قومي وطن پارټي باندې الزام نه دی لګولی. هغه وخت حالات داسې وو چې کوم منسٹر زو په هغې باندې ضرور خبره شوې وه چې دا دې لرې کړی شي. هغه وخت سره هغې هغه خفګان اظهار وکړو، هغه منسٹران د لړکولو په ځای باندې پوره پارټي چې د هغه د حکومت نه لاړه.
په کال 2013 د نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي وطن پارټي دوه وزیران بخت بیدار خان او ابرار حسین د کرپشن په تورونو د کابینې نه اوستل او هم د دې په بنیاد دغه ګوند د صوبایي حکومت نه لارې جدا کړې. دا دغه تورونو وروسته د قومي وطن پارټي صوبایي ستر سکتر او پخوانی وزیر بخت بیدار خان د عمران خان خلاف په عدالت کې د یو بلین روپو د هرجانې مقدمه ونیوه. دا یو پښتنې په دواب کې بخت بیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته به د خپل ګوند هره فیصله منظوره وي، خو د عمران خان خلاف مقدمه به هغه وخت واپس اخلي چې کله عمران په عدالت کې معافي یا د کور ته په ننواتې راشي.
ما کیس چې کوم دی عمران خان سره دا زما ذاتی دی، ذاتی به ما را کرپشن الزام لګولی دی. زما کیس به چلیږي تر څو پورې پښتو پر روایت هغه لکه زما زیارت نه کړی عدالت کې یا زما کور ته نه راغلی او باقی پارټۍ پچلی پارټۍ پیسلو زه پابندي.
خو بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې د قومي وطن پارټۍ په صوبایي حکومت کې بیا شاملېدل با په دا غون هغه تورونه او داغونه لری کړی کوم چې پاکستان تحریک انصاف د دې خلاف لګولی وو. هغه زیاتوي چې د عمران خان د کرپشن او اداري فساد خلاف چې کومه ناره لګولې ده هغه به هم په سنا ستوګه کمزوري شي.
سیاست چې دی دا د ممکنات لوبه قومي وطن پارټۍ نه صرف چې د صوبایي حکومت حصه به جوړه شي، بلکې کوم تورونه پرې لګولې شوي وو د هغې په ضد باندې به یو آرګومنت یا یو حقیقت هم مخې ته دا راشي چې اگر چې په دوی تورونه لګېدلي وو خو بیا هم دغه حکومت حصه جوړه کړی شو.
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي د پښتونخوا اسمبلی کې لس غړي لري او په پیل کې د دې ګوند درې وزیران سکندر حیات شیرپو، بخت بیدار خان او ابرار حسین د صوبایي کابینې غړي وو. او اوس دغه خبره کیږي چې سکندر خان شیرپو به د سینیئر وزیر په حیث او انیس عزیب تاریخي لته به د مرستیال سپیکر چوکې ورکول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې کارکونکي خیریه ادارې ایدی فاونډیشن وایي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو 2500 څخه زیاتو داسې مړو جسدونه ترلاسه کړي چې شناخت یې نه کېدو او دوی خاور ته سپارل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم به سبا له کراچۍ سفر کوي او هلته به د ګرمۍ څخه د مړو سوو کسانو په ګډون د بېلابېلو مسلو جاج اخلي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
ایدی فاونډیشن وای چې د سین سوې په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله مړ شوي د 216 مړو شناخت اونه شو. د ایدی فاونډیشن په وینا چې د دوی په ګاډو کې د ګرمۍ له وجې مړ شوي شاخوا 1200 کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کراچۍ د ایدی مرکز یو چارواکي انور کاظمی وویل چې د تیرې هفتې راسې دوی ته په سړکونو د 400 نه زیات مړي ملو شوي وو چې پکې 216 مړي د شناخت قابله نه وو. دوی وویل چې د کومو مړو حالت ډېر خراب وو هغه د کراچۍ په مواج کوټ
منګ سره د 400 نه زیات مړي راغلي وو. دا خلک په لارو کې د زیات تاو له وجې مړه شوي وو. د دوی مړي په ډیر بد حالت کې وو. په دې کې ځینې خلکو شناخت خپلوانو وکړو، خو 216 داسې مړي وو چې نامعلومه وو او هغه منګ خښ کړل.
مصرف ما یا
د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د مړو شمیر یو لس نیم سو نه زیات رسیدلی دی. په راتلونکي ورځو کې د موسم په اړه د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند صوبې په شمول غونډمل کې به د ګرمۍ زور کمیږي او د راتلونکي میاشت وړومبۍ هفتې نه به د بشکال بارانونه هم شروع شي. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی علی ملحق وایي
کل سے ملک بالائی علاقوں کا موسم
کوری د تیری ورځې نه د ملک په بالائی علاقو کې د باران له وجې موسم خوشګوار شوی دی او د کراچۍ په موسم کې هم د تیری درې ورځو راهسې هغه سې ګرموالی نشته. اوس پکې ډیره بهتری راغلی ده او ورېځې هم جوړیږي او په راروانو دوه ورځو کې به په دې کې خواله راځي او په کراچۍ کې د باران امکان هم دی.
واضح دی وی تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف چې د کراچۍ په یو ورځني سفر تلو اوس به د چهارشنبې په ورځ د کراچۍ سفر کوي او هلته به په یو اعلی سطحې غونډه کې د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو د کراچۍ د امن امان په صورت حال د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې د معاملو جاج اخلي.
رابعه اکرم خان وه د خبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې امنیتي ځواکونو یې په تیرا کې خپلو ویجاړ شوو کورنو او پټیو د بیا آبادولو لپاره تیرا ته نه پرېږدي. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکي پر دې سربیره د تلو اجازه نه ورکوي چې دوی کارډونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې د کډوالو د ستنېدو رجستریشن اسناد او شناختي کارډ لرلو باوجود دي امنیتي ځواکونه په تیرا کې خپلو کلیو ته نه پرېږدي او دې لپاره ترې ځان له اجازتنامه غواړي. دوی وایي چې دغه اجازتنامه جوړول اسان کار نه دی او باید د ستنېدو رجستریشن او د خیبر ایجنسی د شناختي کارډ په لرلو سره ورته تیرا ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې د تیرې اوږدې مودې په تیرا کې جرګو او غم خاده کې نشي شریکېدی او نه هم خپل ویجاړ شوي پټي او کورونه بیا آبادولی شي. په دې حکله د باړي او تن عمران پریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته د تیرو اجازتنامه جوړولو لپاره ډېر سخت په مشکل کې مونږ له ډېر سخت مشکلات دي. اول به دلته سه بیا چې دلته نه وکړي بیا به بره تیراله به کرنل صاحب نه به کوي نه واپس به بیا ته واپس اچي په آباد به بیا پېته تلای ورتلای شي. نو دوله په کور دي چې اول خو په دا د کم چې اوس دلته د بوړې د رجستریشن وشو چې په دا اجازتنامه دا ټول د خیبر ایجنسی یوه خیبر ایجنسی دو نو په کور دي چې په دا اجازتنامه باندې تیرولا منټر کېدای شي واپس به دلته مروتلای شي. لکه څنګه دلته مونږ خپل کورونه او جایداد او ځمکه او هغه دي فصلونه دي دا شان دي په تیرا کې هم دي مونږ دي اوران شوي دي خراب شوي دي جوړول غوړي مونږ خپل زوینه او هغه مونږ هغه زله مونږ تاګ غوړو غوړي خپل علاقام د خپل وطن هم دي.
او د باړي یو مشر منیر پریدی وایي چې ډېره موده وشوه چې د اجازتنامې د نشتوالي له امله تیرا ته نشي تللی.
زه په خپله به حیثیت یو پریده یم زه 2012 نه دلې زه تیروله نه یم تللی د دغې وجې نه چې ولته موله اجازتنامه مې لویږي نه دلته د مور رجستریشن وشولو واپسي خو لیکن بیا هم موله په دغه رجستریشن باندې تیروله دغه نه مې لویږي جوازات تی چې دا کوم خلک تیروله چې د هغو چې کوم تاونونه شوي دي یا د هغو کورونه ویرون دي نو هغه د هغه ابودې دپاره چې
او د باړي یو بل مشر اقبال پریدی وایي چې د خیبر ایجنسی ټولو سیمو لپاره بس یو رجستریشن پکار دی.
ایجنسی خو یو ایجنسی دو خیبر ایجنسی نو په دغه کې بیا داسې شي دسه وزیرستان له نسب ته بل ملک له خو نسب نه بل ایجنسی له سب په یو ځای کې مې معنی په بل ځای کې مې نه معنی چې تیرو کې مې رجستریشن وی په بورا کې مې نه معنی چې بورا کې مې وی تیرو نه پورا بیل وکړه نو را څه ده په کور دی چې دوړو له یو رجستریشن وی.
د باړي خلکو د تیرا د اجازتنامې دغه مشکل په حق لمو چې کله د باړي مرستیال پولیټیکل ایجنټس ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل
او داسې چې کم خلک زی و چې موږ ته تکلیف ته نو دا لاندې کجوري کې اوسیږي هلته خپلو د ځمکو خصمانو لزي یا چکر لزي نو هغه کې فورسز لږ دغه کوي خو دې کې لږ ټایم به لږي ځکه چې بره یو سایډ ته آپریشن روان دی. البته مونږ فیسیلیټیشن ورکو دغه ول ورکو لیټر واغې باندې بیا پریدي بس بعضې وخت کې بدقسمتۍ نه یو کیس نیم کې داسې خبر راشي نور سموت روان دی څه مسله نشته.
یاد دی وی چې د باړې ټولو قومونو خلک په باړه او تیرا دواړو ځایونو کې ژوند کوي او اوس په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه او تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکړه شوې دي او د باړې خلک وایي چې حکومت ورته د تیرا په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وای په د ورستوي کې د افغانستان په پارلمان برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو شایع چې د یادو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترګرۍ د لمنځوړلو په لړ کې لمسکون ستونزو سره مخامخ کې. د نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
غره د مونږ د افغانستان تعلقات د اشرف غنی صاحب د پاکستان د راتلو نه بعد ډېر خروان شوي وو، خو چې دا څه پېښه په کابل کې وشوه، په پارلمان باندې حمله وشوه، د هغې نه ریاکشن وشو، او بیا د هغې نه بعد د هغوی وزیر داخله خپله د پاکستان دوره ملتوي کړه. نو د دې وجې مې وویل چې که دا اړیکې همدغه رنګ منځ ته راځي، نو مونږ به افغانستان سره خپل تعلقات مغز په مثبت لار قائم وساتو، کنه ځکه چې دواړو هیوادونو یو بل ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې د یو بل خاوره به د یو بل خلاف نه استعمالیږي، او بلکې زمونږ صدر اعظم خو په کابل کې د طالبانو په افغانستان کې حمله هم وغندلې. نو د دې نه دا خبره واضحه وه چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخ بوزي.
دغه د سولې خبرې چې کوم دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ، هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف، او دغه رنګ افغانان وایي چې په پاکستان کې خلک ناست دي زموږ خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خو دې دواړه هیوادونه دا وکړي چې د دې دواړو ګروپونو دې راولي منځ ته، د خبرو اترو په لار دې دا معامله سمه کړي، او که دا نشي کولی بیا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې دوی د دواړو هیوادونو سره د جنگ کولو نه لگ رائے سار کی او دے سل دلارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارن خو ہم نشی کے دے چھے پیو طرف تا ہوئے چھے زبا ہر گاما خلم چھے ما دا زبا تعلقات پا خلارا روانی و پا بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینه نه چې راشي، نو ګراوند ریالټیز بدلول پکار دي.
ایاد وزیر صاحب چې څنګه تاسو خپل لیکنه کې ذکر کړی دي چې دا د پاکستان سره ډیره خموخه ده چې دا د لاس ورنکی، ځکه چې په دغه سیمه کې وښ نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلی دي، نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرکزي مخالف دي، نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي هغه که داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرنډونه اچولی شي یا به استعمالوي. نو ما په دې لړکې وویل چې حالات صحیح نه دي، خدای دې نه وکړي که د پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي نو تورو جنډو ته هم ډېر ځای ملاویږي، او دا تورو جنډې به بیا دواړه هیوادونه زه نه وینم چې دومره تکړه شي چې د هغوی مخه ونیسي.
د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر د سکاټلینډ یارډ دوه کسیزه ډله تیر ورځ پاکستان ته تللې ده چې هلته د متحده قومو مومنټ د وژل سوي ډاکټر عمر فاروق د وژنې په دوسیه کې له یو نیول شوي کس څخه پوښتنې ګروېژنې وکړې. بلخوا کارپوهان وایي چې که ملزم د متحده قومو مومنټ پر ضد بیان ورکوي نو دا به د یادګل لپاره ستونزې رامخته کړي. احمدالله پرې رپورټ لري.
د متحده قومي مومنټ د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس پلټنو لپاره د سکاټلند یارډ دوه رکنی ټیم تیر ورځ پاکستان ته راغلې ده. د داخله وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین مشال ریډیو ته وویل چې سکاټلند یارډ پولیسو ته به د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس کې د کراچۍ نه گرفتار کړی شوی یو ملزم معظم علي پورې رسائی ورکړی کیږي چې ترې پلټنې وکړي. د نوموړي وینا وا
پرون دوه رکنی ټیم پاکستان ته راغلې ده، باقي نور تفصیلات نشو درکولی چې دوی به کله پلټنې کوي او چې کله پوره معلومات مخې ته راشي نو بیا به مطبوعاتو سره شریک کړو.
د ذکر وړ ده چې معظم علي نومي دا تن روان کال په اپریل میاشت کې د کراچۍ څخه نیولی شوی و، او هغه وخت داخله وزارت ویلي وو چې یاد تن د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس مرکزي ملزم دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون داسې اجازه ورکوي چې د یو بل ملک پولیس دلته راشي او د یو ملزم څخه پلټنې وکړي، په
جواب کې نوموړی وایي یاد دی وی چې دروانی میاشتې په درشتمه نیټه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلی وو چې د عمران فاروق وجنې په کیس کې د برطانیې سره په تماس کې یو او سکاټلینډ یارډ ته به د کراچۍ نه گرفتار کړی شوي ملزم نه د تفتیش اجازه ورکوو. دا دې هم یاد وی چې ډاکټر عمران فاروق د 2010 کال په ستمبر میاشت کې په لندن کې هغه وخت ووجلې شو کله چې نوموړی د کار وروستو کور ته روان وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د مازدیګر 5:30 بجې سوی له بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د دک قبیلی بې کوره شوي اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت ورته ویل دي چې سر له سبا څخه به خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دو پولیس پاکستان ته ورغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې ورغلو کسانو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړونده مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکوي. د کابل امنیت قمندان وایي په نننی ځانمرګ برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې ماسپښین یو ځانمرګ برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګوه. د هغه په خبره په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو یو افغان وګړی وژل شوی او دوی شنور زخمی شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولی ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازینۍ ښځینه قاضي ده چې نن نومول شوې. د اسلامي دولت وسوال ډلې یا داعش شام کې له دوو ښځو سرونه غوڅ کړي دي. د وی څارونکي ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. او د یونان د مالی وزارت به د هغه متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زورو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د ای ټی ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې بشیر ګواش وړاندې کاوه. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالي رابع اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. ادارې په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. ادارې وایي اوس دا مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندی سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو هسپتالونو کې د تاو له وجې نور 21 کسان مړه شوي دي خو اداره وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دی او نه صرف الزامونه لګول کېږي بلکې یو بل هم د ذمېواره ګرځولو روایت جاري دی. اداره وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوې هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر ورکړ
کړی کېدو چې صوبائی حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ د پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سین صوبۍ حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سین صوبۍ وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. ګرمې له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګي د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولې دي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي چې داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسونو کې واخلي. اسرار الله مومند یې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي، او دا رنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي، او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتي ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډېر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي پکې بېلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي، او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړه توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي، چې دا رنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو مادنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کروڑ ډالر دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزور دی، نو بل خوا یې په حکومتي کچه د راویستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیر داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سکتر ته د داعش لخوا لوی خطر دی، او حکومت نشي کولی چې د امنیتي ستونزې له کبله د دې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې پر افغان ولسمشر اشرف غني ژغ کړی دی چې د پوځ د مشر وروستي بیان چې ګواکې پر حکومتي ځواکونو جنگي قوانین نه عملي کیږي غندنه وکړي. اداره دا د ریاست ذمواري بولي چې د هغو سرتیرو په وړاندې مناسبه قانوني کاروایی وکړي څوک چې په جنگي جرمونو کې ککړ وي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د جون په 9 نیټه ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د پوز د مشر د روستو سرګندونو غندنه وکړي. د جون په 14 نیټه د افغانستان د پوز مشر جنرال قدم شاه شهیم په خبرو کې داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د مسلح شخړې قوانین پر حکومتي ځواکونو نه لاګو کیږي. نوموړي په بدخشان ولایت کې ځواکونو ته ویلي وو چې هغوی نور د دښمن په وړاندې د آرټیلري په استعمال کې بندیزونه نه لري، د دښمن په وړاندې په شپه کې چاپه وهلی شي او د خپلو قربانو لپاره به جیلونو ته نه لیږدول کیږي. اداره وایي له دې مخکې لوړپوړو افغان امنیتي او غیر پوځي چارواکو داسې قسمه بیانونه ورکړي دي. د ایشیا لپاره د هیومن رایټس واچ مرستیال مشر فلم کاین ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دې دا په واضح ډول ووایي چې د جګړې پر قوانینو عمل یو قانوني ضرورت دی او د پالیسۍ له انتخاب سره تعلق نه لري. دی وایي هغه کمانډران چې په جنګي قوانینو عمل نه کوي یوې خواته په غیر ضروري ډول د خپلو ځواکونو او ولسي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي، نو بلخوا په خپله هم د جنګي جرمونو ارتکاب کوي. اداره پر حکومت تنقید کوي چې د تیرو لپاره له پوځي چارواکو د پوښتنې طریقه کار یې کافي نه دی. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ کې د پوځ لخوا پر یو واده د راکټ غورځولو په پیښه کې 28 ولسي وګړي ووژل شو، خو پوځي پلټونکو د پیښې په هکله یوازې له دوو سرتېرو تپوس وکړ او په ولسي کچه یې راټول شوي معلومات په ډاګه نه کړل. اداره وایي له دې وړاندې تېر کال د اګست په 10 نیټه د کندهار د پولیسو مشر جنرل رازک اعلان وکړ چې ځواکونو ته دا حکم شوی دی چې طالبان دې په قید کې نه ساتي، بلکې په هر ممکن ډول د هغوی ژوند ته پرېنښودل شي. هم تېر کال د اګست په میاشت کې د بغلان د پولیسو مشر جنرل امین الله امرخیل هم داسې قسمه یو پالیسي اعلان کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان په شخړه کې د ښکېلو ټولو ډلو دا ذمهواري جوړیږي چې د انسانیت د نړیوالو قوانینو او یا د جنګي قوانینو درناوی وکړي. اداره وایي په جنګي قوانینو کې د جګړې په طریقو او ذرایعو پابندیانې وي او پکې دا هم ضروري وي چې د ولسي وګړو او جنګیالو ترمنځ فرق موجود وي. د جنګ د قانون له مخې باید د قید شویو ټولو کسانو سره انساني رویه وشي. د دغو قوانینو سرغړونه په جنګي جرمونو کې شمارل کیږي. اداره دا د ریاست ذمهواري بولي چې د ککړو پوځیانو خلاف مناسبه عدالتي کاروایي وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ ډیموکراسي او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی دی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلانی ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکو نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15160 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت پر پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلوالو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بامیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو د ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړ کړ. اسمت سروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لویه لار بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د تګلارې نېشنل اکشن پلان جاج اخیستې دی. په مقاله کې راغلي چې د تګلارې له مخه په ټاکل سوو شل نقطو کې په ځینو عمل سوی او پر ځینو بیا څه خاص پرمختګ نه دی سوی. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
فارن پالیسی مجله کې دا مقاله یو پاکستانی څېړونکي زیشان صلاح الدین لیکلې ده. دی وایي تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد شل نکاتي تګلاره جوړه کړې وه. د ده په خبره په تګلاره کې راغلي وو چې د مدرسو رجستریشن به کېږي خو لا هم دا کار نه دی سوی. بله نقطه دا وه چې پوځي عدالتونه به سزاوې ورکوي خو سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا شپږ کسانو ته ورکړل سوې سزا ځنډولې ده. دا شان لیکوال زیاتوي چې د تګلارې له مخه د پانسیو له سزا بندي سپورته سو او تر اوسه یو سل شپږ اویا کسان اعدام شول. د ده په خبره بله نقطه دا وه چې د ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو مؤسساتي نظام او دوی ته د پیسو ورکولو سرچینه به وچوي خو په دې اړه هم لږ کار سوی دی. بله خبره دا وه چې حکومت به د جهادي قوتونو اهمیت زیاتولو مخه نیسي او د هغې میډیا پر ضد به کاروایي کوي چې نفرت، فرقواریت او تشدد راپاروي. خو د لیکوال په خبره دا یو پیچلی کار دی او د څارلو مؤثر نظام یې نسته. دارنګه اوس هم شدت پسند تنظیمونه خپلې مجلې چاپوي. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا په تګلاره کې ویل شوي وو چې افغان کډوال به رجستر کړي او بې کوره کړل شوي کسان به کورونو ته ستنی شي. خو د ده په خبره وزیر اعظم ته په ورکړل شوي رپورټ کې ویل شوي چې تر شپږ زره زیات افغان کډوال له هیواده شړل شوي او څه د پاسه درې لکه اته ویشت زره رجستر شوي دي. دارنګه پوځ تر دسمبر 2014 پورې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنولو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پاکستان کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د برید څخه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د شکیدو هغه امید بیا کم سوی چې په دې نږدو کې کېدو. افغانمتی او استخباراتي چارواکو د دغه برید تور پر پاکستان لګولې خو پاکستان بیا دغه ردوي. تفصیل مجید بابر راکوي.
تیرونه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغه برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر او وزیراعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعاتو له امله آیا په دغه دواړه خیده تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو پور رحیم الله یوسف سے دا نظر لری
پلیکی خود مخ کے نخے سے بھی دین عامر کا زی تو وقت کے دیر خرابی ہے اس کا پانی تو وقت کے مخ کے نخے سے بھی تو اگر مسئلے بنیادی ہو تو پوری موجود تھی تو سب پورے سے افغانستان کے جنگ روانی پچاس نے ہوگا تب سے خوش کی سم سے پارلیمان میں بھی کابل کے حملہ یا بلازمن پلیکی خرابی کے ذکر سے افغانستان حکومت جا ہوئی کہ حملے جگہ پلان پاکستان کے جوش سے ہوئے ہو یا جڑی گی یا ہم لکھن کی حقانی سے پاکستان کے خوشی ہم تو خلق جاوی تھے کیا
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو ملاتړ څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه سره سوي دا په هیڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمهوار پاکستان ګڼي.
حاکم ثبت چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي، دا غلط خبره ده. اوس افغانستان جنګ وره پخواني ده، منطقوي ده، سرا منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا نو د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین، دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سرا منطقوي چې امریکا او اروپا دغه وشي. دا ټوک نشته چې افغانستان سره دي طالبان له هوګ نیونیشي بیا نمیسته به کېني.
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزوری دی، نو ځکه هم د وړو وړو واقعاتو له امله اړیکې د خرابۍ لوري ته ځي.
زمونږ سیاسي حکومت په فوج باندې هم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي، هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دی دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم ټاکي ټول او د هغې مشر دی. زمونږ پاکستان حکومت ټول چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني نه خو زمونږ ګیله نشته، خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې کېدای شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نسته او دوی ډیر وروسته پاتې ژوند تیروي. دوی د سکولونو د خرابوالي، د اوبو، بجلی، هسپتالونو او د سکولونو د نشتوالي شکایت هم کوي. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د ډر اسماعیل خان اولکی مروت په منځنۍ پولې ولاړ د شیخ بدین غره اوسېدونکي ویایي چې د پیرانجانو د حکومت په دوران کې د غي غره ته د سیاحت او ځا مقام حیثیت حاصل و. پیرانجانو دلته چې کوم کارونه کړي اوس یې جوړ کړي و. دا وخت هغه هر سر نه صرف ړنګ کانډ کا پر بلکې د غره اوسېدونکي هم د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي دي. یو ځایي اوسېدونکی پیر سید جبار شاه
سیلانی بیایی
چرنگا دی انگریز پا دور بانده دا سید اوزا مقام خوبه پاکستان چه وقت جور سه انگریز چرنگا دا بنا بنایه دا شیخ بدین تاپ سید اوزا مقام ورکده و آو مقام پا موجوده دور چه آو چونکه کندراتو پا صورت بانده نن مشتا مخامخ شکاری دا وارا وجه دا دا صوبای حکومت ایچ سطح بانده دا تا ایچ قسم کاروائی نده کرده جکا دا نن دا دا حال دا دی نبای چه حال ویلو نده
سید حسمت شاد دا تلیمی سهولتونو کمش پا دارنگ بایانوی
ریزانو دلتا دو سکولان جو کردی و جنکوی وال جنکوی وال آغ جا باد و خوز پا موجوده حکومت چه اگ موجوده دور چه اگ سکولان غیر آباد دی سٹاف پستا تیچران پستا وچوکی دران استا خوز سٹوننٹین استا جنکوی وچ سکول دا بیلڈیم بلکل ننگ دا یو کمرا روغ انستا پچه جنکوی وال دا غصه دا جی چطون خراب تی مولا دکشی تا غریبان خلق بروی چه پس دوی ورور خور لورا تا بونجو پیزو تا لائے دیری تا بونجو لائے لکی تا بونجو مولا جا حکومت دا ریکویسٹ کهو چه مولا تیدات سکول وال تعلیم وال دے سہولیات تا راگ بدلی
سید منور شاہ گیلانی دے سڑک بدالے او دے علاج دے سہولتونو دے کمشنا پا دارنگ سر ٹھاکاوی
دلتا سیاد سے سہولات مشتنستا نا اسپتال ستا نا ڈسپنسری ستا مش کچر تا مریضو سی اکسیڈنٹو سی لادا سی چوک زخمی مرتا دیر تکلیفی گاڑی نوی پا موقع باندے مر پہلا پیزو تا گھنٹے کو موٹر روگاڑو موٹر تقریباً 2500 استو سو روپے مش نخلی 18 کلومیٹر سفر دا خوروٹ خراب پا وجہ باندے تقریباً مر چلور گھنٹے لگی مر مریض رسو پیزو تا بے پیزو سی کا علاج نکیجی بے ٹانک ڈیکان یا لکی تر بونجو اور تا سے سلی دی چھے مر مریض جی تر سول ہے نہیں لارے چھے دائے وفات چھے
دے شیخ بدین غرد دے اسے دون کیو دا غانیم گرتیاوے او غشتنے میں چھے دے ڈیر اسمیل خان کمیشنر نسارا مت خان تا ور وڑے آغوی واویل
دا غا زید مناسب تر قی ورکولو دا پارا دا خلکو دا زیاد راتلو دا پارا دا ضروری دا چھے التا دا روڈ دا سہولت ور کرے شی روڈ پا صحیح طریقے سر جوڑ کرے شی دین علاوہ دا اوبو انتظام وکڑے شی پا دے وقت کے دا اوبو سخاص بندوبست هلته نشته دی نو د اوبو هلته د ترسیل دپاره به کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په څه طریقه باندې هلته کې سکیم ورته وکړی شي او اوبه هلته ورسوي چې اوبه ورسي نو بیا به دغه مقام په صحیح معنو کې د ټورسټو دپاره د خلکو دپاره د یو سکون او د انجوایمنټ یو ځای جوړ کړی شي تاسو د ډسپنسري خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضروریات دي هلته کې پوره کولو دپاره حکومت پوره کوششونه کوي او دا به وکړی شي انشاءالله
د شیخ بدین غرو اوسیدونکو د څښل د اوبو نظام سمولو سره دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پوښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کښې خرڅ شوي دي خو د مځکې په مخ یې هیڅ نتیجې راوتلی نه دي سیلاب مسعود مشال ریډیو شیخ بدین غره اسماعیل خان
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي
دا ماشومان مې غېږ کښې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچې خو به چپه ډېره شوه لور مې هم د غېږ نه لاړه برخه هم لاړه لوپټه هم لاړه چپل هم لاړې
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پولیس پولیس ته ستاسو کار کې اول درته دا چې درسې بنایې
مشال راډیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونې د پای په شیبو کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له بشیر ګواښ څخه اورو
په خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بېکرشو کورنیو مشرانو مشال ریډیو ته نن وویل چې چارواکو ورته ویلي چې سر له سبا څخه به یې خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې صرف د چرډن کارونه بند کړي دي د متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلینډ یارډ دوه پولیس پاکستان ته ورغلي دي د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند نیول شوی یو مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ادعا کړې چې د کولو او ډیره بوکټي په سیمو کې د دو بلتون غختون کو وسلوالو ڈلو یونائیٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو ترمن نکھتے کی شل کسان وجود شوی خو یاد ڈلو پدیاڑا چھنی دی ویری د کابل امنی قماندان وای په نننی ځانمر کې دیت کی یو ولسی افغان وجود شوی او دوی شنور زخمی شوی دی عبدالرحمن رحیمی نن خبرولن ته ویل چې په دې حمله کې بهرنی ځوکن ته زیان نه دی اوښتی طالبانو د دې حملې ذمواری منلې ده افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورٹ د لومړنۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولی ده رسولی د سپریم کورٹ په نهو قاضیانو کې یوازنۍ ښځینه قاضي ده چې نن ونومول شوه د اسلامي دولت وسوالې ډلې د یا داعش شام کې له دوو ښځو له دې وجې سرونه پرې کړي چې پر هغوی د جادو کولو تور و او د یونان د مالي وزارت به د هغه متقیدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه د زرو بانکونو څخه څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره اے ټي ایم کارډونه نه لري
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې بشیر غواش وړاندې کاول دي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېلې کې پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اورېدلې سي بوریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبريالانو سره یو ځای لتا سو اجازه غواړو ارزای چې خوشاله اوسئ.